السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام پر روان نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. راپورونه وایي یو شمېر وسلوالو د بغلان په امنیه قمندانۍ باندې حمله کړې ده. روغتیایي سرچینو ویلي چې د دې حملې نه تر دې دمه روغتونونو ته اته کسان وژل شوي وربلل شوي او همداشان 550 نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر امید کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی. دا او یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پیل له خبرونو کوو. سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چمتو کړي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولو خواوو د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کوي. د ایران یو چارواکي وایي هیواد یې خپلې ټولې سرچینې منسجمې کړي چې خپل تیل په خړ بازار کې وپلوري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د شخړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. د یونامه مشر تدمیچ یاماموتو نن په ویلامه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي. نو په افغانستان کې د جګړې له اغیزمنو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. یونامه د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند پیشنهاد نه دی منلی. جمهوري ریاست پرون هم خپل خبره تکرار کړله. هغه دا چې حکومت اوربند تیار دی خو په دې شرط چې دوړخیز وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د سولې پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دغه ټلیفوني مکالمه نن سوې ده.
عمران خان د افغانستان د سولې پروسې څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړ. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم ارکلی وکړ. ویل د پاکستان د حکومت هم نظر برنامه لري.
شغله چخان سوری وای چې عمران خان په دې مکالمه کې ولسمشر غنی ته بلنه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي. جمهوری ریاست وای چې ولسمشر غنی د دې سفر بلنه منلې او د دوړو هیوادونو ډیپلوماټیک مراجع به د دې سفر نیټه وټاکي. روغتیایي سرچینې وای د بغلان د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ د وسلولو په ډلیزه حمله کې اته کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي چې پر دې قمندانۍ اوو کسانو حمله کړې وه چې 15 تنه وژل شوي او دوه تنه لا هم مقاومت کوي. د بغلان د مرکزي روغتون یوه ډاکټر خلیل نرمګوی ازادي راډیو ته ویل چې پلسګونو کسان ټپیان ورول شوي دي. خو د بغلان د روغتیا رئیس احمد باری صاحب زاده ویلي چې په ټپیانو کې 13 تنه افغان پوځیان شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په هلمند ولایت کې پلسګونو کسانو په یوه لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول شوي وو په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. مدني فعال نظر محمد رودي وویل
د اوروجې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي ترڅو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر شي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي، موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې سوله غواړو، د سولې د هڅې دوام غواړو.
دا په اصل کې دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرې روانې دي. دوړو لوریو په دغو خبرو کې چې له چهارشنبې راهیسې جریان لري د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی دی. د ایران یو چارواکي وایي هیواد یې خپلې ټولې سرچینې منسجمې کړي چې خپل تیل په خړ بازار کې وپلوري. د هغه په خبره هیواد به یې پرته له دې چې د امریکا بندیزونو په پام کې ونیسي دا کار کوي. د ایران د نفتو مرستیال وزیر امیر حسین زمانی نیا دا خبره نن یکشنبه کړې ده. زمانی نیا دا خبرې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې نور د تیلو واردونکو ته پر تهران له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي. د دغه معافیت په مرسته ځینو هیوادونو کولای سوی پر ایران له لګول سویو بندیزونو سره سره له تهران څخه تیل رانیسي. وروسته له هغې چې تیر کال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 د کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، پر ایران بیا سخت بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینی افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې واشنگتن په عین حال کې د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ کوي. افراطي وسلوالو پر اسرائیل شاوخوا څلور سوه راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څه باندې دوه سوه اهدافو بمباري وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په وژل سوو کې یوه امیندواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور هم شامله ده. د اسرائیل د پوځ یو ویاند ویلي چې دغه وژنې د حماس ډلې د هغه راکټ په چاودنه کې سوي چې هدف ته تر رسېدو مخکې چاودلی دی. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي چې تېره شپه له غزې تړانګې د یوه راکټ په چاودنه کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې له غزې تړانګې د راکټي حملو په ځواب کې به لویو حملو ته دوام ورکول سي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس بلغاریا ته په سفر تللی دی. نوموړي د دغه هیواد نوموړي دغه هیواد ته له رسېدو سره سم د بلغاریا له چارواکو غوښتنه وکړه چې خپل زړونه او کورونه د پناه غوښتونکو په وړاندې پرانیزي. پاپ فرانسیس ویل بلغاریا خپل اتباع د کډوالۍ په خاطر له لاسه ورکوي او هغه مجبوریتونه دي په ښه ډول درک کړي چې خلک له خپلو هیوادونو څخه وتلو ته مجبوروي. پاپ فرانسیس به په بلغاریا کې د رومن عیسویانو د اقلیت مشرانو سره هم وګوري، بیا به له پلازمینې سوفیا د باندې د پناه غوښتونکو یو مرکز ته ورسي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کړل. کغواړی او دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په بغلان کې د امنیه په قومندانۍ باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. په دغه حمله کې تر دې دمه روغتیایي سرچینې وایي چې اته کسان وژل شوي او پنځه پنځوس کسان نور ټپیان دي. دا چې دغه ډلیزه حمله لا هم روانه ده او که پای ته رسېدلې له سیمې به یې حال درکو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی.
د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد اتفاق نه و، رئیس اجرائیه پوشک مخالف و نور ډیر ګڼ شمېر د وطن مشران سپیشل پوشک مخالف.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د انتخاباتو بهیر د سولې تر شوال اندې راغلی او د ولسواکۍ ارزښتونه د دغه پروسې قرباني شوي.
اگر این مسئله جلوگیری نشه شاید باشین انتخاباتی که در پیشرو داریم بدترین انتخابات خواهد بود نسبت به انتخابات 2014 که اون زمان کس جمع کردن نمیتونه.
د دې بنسټ مسؤول محمد نعیم ایوب زاده وو. د اوروزګان اوسیدونکو وایي د وسلوالو طالبانو لولوري په مځکه خښ کړل شوی ماینونه ژوند تریخ کړي.
عام ولس د خپل کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د ماینونه ژوند نه زموږ د دې څخه دا یله ده چې باید دغه سیاسي کار ونه کړي.
د سیمه اونړی په خبرونو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د غزې په تړنګ کې د وسلوالو پر ضد پراخ هوایی عملیات به دوام وکړي. او زم د خبرونه لومړی مطلب تر ازو لک څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل په بغلان کې د دی ولایت د امنی په قومندانۍ باندې وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله کړې ده. روغتي سرچینو ویلي چې تر دې دمه په دغه حمله کې اته کسان وژل شوی او 55 نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې زیات افغان پوځیان دي. ل سیمې هم د اوس سره زموږ خبريال بشیر احمد غزالی د ټلیفون په لیکه دی. غزالی صاحب ستړي مشي او وروسته حال څه دی د حمله؟
برای شما به سلامت باشین. همه لحظه که من با شما صحبت میکردم فقط یک دقیقه پیش یک درگیری بسیار شدید در داخل قماندانی امنیه شد که من هم در نزدیک یک قماندانی امنیه هستم. دیگر دود و غبار هم از قماندانی امنیه برخواست و در اینجا گفته میشه که دو تن از انتحاری ها در اونجا چند نفر گروگان گرفته از اساکر دولتی را دیگر و به گفته دکترهای شفاخانه ولایتی بغلان که 57 زخمی و 9 کشته به اونجا آمده و به این جمله افراد ملکی هم شامل هستند.
حمله خلا پایتان درسیده لیتر دیدم؟
نه، درگیری جریان دارد. قسمی که عرض کردم براتان همه دقیقه پیش یک درگیری بسیار شدید درگیری شد در اونجا. هنوز درگیری پایان نیافته و جاده های منتهی به قماندانی امنیه به اینجا انسداد شده از طرف پلیس و اردوی ملی. فعلا تحت تدابیر شدید امنیتی اینجا قرار دارن.
غزالی صاحب حمله بلکتر لگا دو ورځی وختي پیل شوی د ولی دومره وخت واخیستو دغه تصفیهوی عملیات او امنیتی چارواکی څه وای؟
یو خو به گفته عباس توکلی فیرار را شما میشنید که در فیرار باز شروع شد به گفته عباس توکلی قماندان یک از لواهای قول اردو که مستقر در ولایت بغلان است این هفت حمله کننده انتحاری بوده که داخل قماندانی امنیه شده البته با یک واسطه زیرهی که کوبیدن به دیوار قماندانی امنیه در اونجا چند تاش از پا در آمده و چند تاش داخل که شده خود انفجار داده و به گفته خب یکی یا دو تا گفته میشه که داخل چند عسکر و گروگان گرفته که مسئولین میگن که به خاطر که وساکر به گروگان گرفته شده تلف نشوند ما محتاطانه عملیات را پیش میبریم که ای به درازا کشید
دیر زیاده مننه غزالی صاحب کور ودان ژوندۍ اوسئ درنو دوستانو زموږ د خبریال په جزئیاتو کې کوم واورېدل چې دغه حمله لا هم جریان لري او لکه څنګه چې دغه د خبرو په جریان کې ډزې اورېدل کېدی ویل چې څو شېبې وړاندې یو ډېره لوی سخته چاودنه د قومندانې په دننه کې وشوه د سیمه ایزو امنیتي چارو ویل دي چې دوه تنه له هم ژوند دي حمله کوونکی او څو تنه عسكر افغان عسكر لزان سره يرغمل کړی دي دوی ځکه په محتاطانه شکل باندې تصفیهوی عملیات کې مخ کیږي د بغلان ولایتي روختون ډاکټرانو د ازادي رادیو خبريال بشیر احمد غزالی ته ویل دي چې تر دې دمه د پیخي لسیمی و 50 ټپيان او 9 تنه وژل شوی دوی ته ورول شوی دي وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلې دي او د غډلې ویان زبی الله مجاهد ویل دي چې زیات شمیر افغان عسکرو ته مرګ جوړ لاړول دي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري
ورته راګرځو کابل ته. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه کې لنه غډونه په خیمانه نه دی. خغلی کرزی نن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د جرګې د افغانستان د ملي یووالي ممثل دي خو د سولې مشورتي لوی جرګې په جوړېدو کې د نظر اتفاق موجود نه و. په خوانی ولسمشر همداشان ویلي چې د سولې مشورتي لوی جرګه په مناسب فرصت کې ترسره نه شوه. نور حال په دې اړه د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د سولې مشورتي لوی جرګه د حکومت لوري په مناسب وخت کې ترسره نشوه او زمي په کله حضور نه پښمانه نیم. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه مطلب څرګندولو سره وایي چې جرګه په دې هواد کې د ستونزو د هواري حل را ده، خو ټینګار کوي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د نظر یووالی موجود نه و. خغلی کرزی د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې هغه ولسمشر غنی ته په لومړیو کې ویلي و چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره مناسبه موقع نه ده.
ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وای باید د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکرات ته او په طرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نسوای کولای خوابدیم چې نو لاړم خو دا چې نو لاړم منطق درلودي او منطق دغه چې
د سولې مشورتي لویه جرګه د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ او د خلکو 3200 استادو په ګډون د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پایل او د جمعې په ورځ پای ته ورسیده. دغه جرګې غړیو یو درویشت مادهیز پریکړلیک هم خپور کړ چې په هغه کې د اوربان د بین الافغاني مذاکراتو پایل په افغانستان کې د طالبانو لپاره د دفتر جوړېدل او پر ځینو نور مسایلو ټینګار شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پیغونډه کې وویل چې دغه جرګې په پریکړلیک کې ذکر شوي مواد به ورته د سولې په بروسه کې د لارې نقش وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وایي چې د پریکړلیک لیوي ماده نه په استثنا چې لدینی ارخایه په اړه بیلابل نظرونه موجود دي او د افغانستان د جګړې لوی لامل بلل کیږي، د پریکړلیک نور ټول مواد اصوله غوښتونکي او د خلکو د هرکلی وړ دي.
اعلامیه شونه در جایی که صلح صحبت شده، در جایی که با آرزوی صلح
د اعلامیه په یو ځای کې د سولې خبره او د سولې هیله یاده شوی، او په هغه ځای کې چې د سولې په تړاو واضح وړاندیزونه شوي ترې هرکلی کوو. یعنې د جرګې په جوړېدو او د خلکو په راټولېدو کې ستونزه نشته. البته د اعلامیې درېیمه ماده د ستونزې د جوړولو لامل کیږي، خو زه په دې اړه تبصره نه لرم، خو د جرګې پاتې مواد د سولې لپاره د خلکو هیله بولم او ترې هرکلی کوم.
مردم افغانستان برای سلام میدن و برای کامل تایید میکنیم.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرای رئیس عبدالله عبدالله، در سول علی شورا مشر کریم خلیلی، ولسمشر زو انتخاباتو تا دولس نماندانو او یوشمیر سیاسی چیرو در سول مشورتی لوی جرگه که گردون نکرد. در ملی والی حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله هم ویلی چه در سول مشورتی لوی جرگه خلکو تا تازه لاسترارون نلرله. هو عبدالرب رسول سیف چه در سول مشورتی لوی جرگه مشری ورپرغاړی و د دغه جرګې په پرانیست او پایغونډه کې وویل چې دغه ټولې څیرې د سولې په تړاو له ټولو هڅو ملاتړ کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د شپږو بجو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی او د ولسواکۍ ارزښتونه د دغه پروسې قرباني شوي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د نه وړتیا او نه کار له امله انتخاباتي کمیسیونونو په خپلو کارونو کې له ټاکل شوي جدول نه وروسته پاتې شوي دي. نوموړی خبرداری ورکوي چې په کمیسیونونو کې د روان وضعیت دوام به افغانستان له 2014 کلونو نه ناوړه انتخابات تجربه کړي. دغه راپور رحمت الله افغان چمتو کړی چې خان محمد سینی وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیاستونو ګډوډیو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي او پاړه یې څرګندونې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سیاسي بهیر باید په لوی لاس له ستونزو سره مخ نه شي. ده وویل که د دې مسایلو مخنیوی ونه شي، تاسو به شاهد اوسئ چې راتلونکي انتخابات به بد انتخابات وي چې څوک به بیا راټولولی نه شي، او د دغه کړکیچ مسؤلیت به هم د جانکیري له توان نه لوړ وي. ایوب زاده ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې او د سولې په پروسه کې د حکومت او خلکو لانجو انتخابات ګوښه کړي او دغه پروسه باید قرباني نشي. دغه انتخاباتي بنسټ وایي کوم سار چې پر انتخاباتي کمیسیونونو لري د دواړو کمیسیونونو چارې له مهالویش سره سمې پرمخ نه ځي، او دغه کار حتی د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی دی. خاغلی ایوب زاده په داسې حال کې دغه موضوع ته اشاره کوي چې حکومت او نړیواله ټولنه تر ډېره حده له طالبانو سره خبرو ته خوشبینی ښیي، او په دې برخه کې هڅې تر پخوا زیاتې شوې دي. ناوړه مدیریت په کار کې ناغېړي، د ظرفیتونو نشتون، د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه او د دوی ترمنځ نه همغږي هغه تورونه دي چې د ټیفا له لورې په انتخاباتي کمیسیونونو پورې کېږي. د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دایمي کارکوونکي د هغه تفاهم لیک له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اداري اصلاحاتو او د ملکی خدمتونو د کمیسیون ترمنځ شوی، دغه اداره یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکو ته سهولتونه برابروي او د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي. دغه انتخاباتي بنسټ دا هم وایي هغه سار چې په انتخاباتي کمیسیونونو لري د کمیسیونونو کارونه د ترتیب شوي جدول له مخې مخکې نه ځي، او حتی دغه کار د نړیوالې ټولنې بې باوري هم رامنځته کړې ده. ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر او له بایومیتریک سیستم نه د کار اخیستنې پروسه پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ورته د کارول شوو رایو فهرست په راتلونکو انتخاباتو کې د منلو وړ نه دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغړۍ په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه هم د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو برخلیک څرګند نه دی. دا چې اوس د کابل د انتخاباتو د فورمو د بیا ځلي څېړنې له پیل نه یوه اونۍ تیریږي، د ټیفا بنسټ د کابل حوزې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د منلو وړ نه بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال ویاند عزیز الرحمن ابراهیمی دا موضوع چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کارونه د زماني جدول بندۍ له مخې وروسته پاتې دي ردوي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تازه څېړنو موندلې چې د کابل په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا پراخه درغلي او فساد شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل د کابل د انتخاباتو اتیا فورمې پیدا کړي چې د کابل ولایت د انتخاباتو د لغوه کېدو د پریکړې امکان یې کم کړی دی. دیوی زمون کار د جدول په اساس مخته ځي. مونږ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یو ځای کار کوو. زمونږ فیصلې تقریبا عملي کیږي. مدني او نازرو بنسټونو ته ډاډ ورکوو چې مونږ ته اجازه راکړي ویلې شو چې سل په سلو کې عدالت په ښه بڼه تامینولی شو. په ورته وخت کې پراتلونکو درېو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارېدنې څرنګوالی بله موضوع ده چې څارونکي بنسټونه ورته اشاره کوي او وایي چې کارول یې ناممکن دي. ټیفا وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې کم ظرفیتي، د لازمې بودیجې نشتون، د لوژستیک مدیریت او نور مدیریتونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې نشي عملي کولی. دغه بنسټ د دې مواردو په عملي کېدو ټینګار کوي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
زمونږه آزادی رادیو نوري ورزو روزګان ولایت د روزګان یو شمیر اوسیدونکو وای د وسلوالو طالبانو لوري پمزکه کې خخ کړل شوی ماينونو ژوان تریخ کړي. دغه ولایت خلک له دولت غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماينونو ورپاکی کړي. په دې اړه نور حال د آزادی رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور کړي.
دا ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک وایي که څه هم سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکې سوي او امن پکې راغلي خو بیا هم خپل کورونو او سیمو ته په ډاډه زړه نه ستلالای. دوی آزادی راډیو ته ویل چې کورونه باغونه لوی لارې او ځمکې اوس هم د وسلوالو طالبانو لوري د هغه ماینونو څخه ډکې دي کوم چې د افغان سرتیرو سره د جګړې پر مهال ورڅخه استفاده کول. دغه جګړه زپولو آزادی راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې هر ورځ د ماینونو له کبله یو کاس خپل ژوند او یا هم خپل د بدن غړي له لاسه ورکوي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو آزادی راډیو ته داسې ویل:
زمانه مایات لا دغه کمی صحیح چې دولت وس خپل په کنټرول کې راوستل چې د خلکو په لار کوڅو کورو بدنو کې ناچاو د تو کې مینو نستا
هغه د ډیر مشکلات وسره مخامخ د خلکو پښنیان پښکخي ژوندان پښکخي ورور انسانان پښکختل دي د خلکو کورونه او خپل کور ته خلک نشي وتلای په ډاډ ځل چې زوار سم ورور د خپل کور ته خلک مزکیه دي پاته دي دغه وجه چې ورور نه د کته سوی نه ورور ټکټر یې وکوایسي نه ورور سړی ورتلایسي نه ورور وبو پر لګوایسي.
کوم زم احمد جان ما د روزګان ولایت وسیدونکم عام ولس د خپل کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د ماینونو نشته نظمش د دې څخه دا یله ده چې باید دغه سن کار و نه کې.
د دې غشتنې دادې چې لمړی د شکیل غاړي د جګړې پر مهال د دې سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګ د افغان دولت سیمې له ماینو نور پاکی کړي څو په خپل سیمو کې په ډاډه زړه ژوند وکړي. دا په داسې حال کې چې تازه په دغه ولایت کې افغان سرتیرو د ماینو یو ډیپو هم کشف کړي. امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری آزادی راډیو ته ویل چې دغه ډیپو د وسلوالو طالبانو چې د یو ملکی کس په کور کې ځای پر ځای کړي وو.
خوشبختانه
25 بشکه مواد انفجاریه را درود تقریبا نن راز موج خوشبختانه 25 دبی چاودیدونکو توکي چې 300 کیلوګرام کیږي چې د پیچکاری او فشاري موادو په مرسته چاودنه کول د خوشحالي ځای دی چې د دشمن دغه چاودیدونکو توکي مو کاشف کړه او خون سام
کړه دشمن بدست آورده
و ایره خون سام وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه څنه دی ویلې. کومندان دغه راز د ورزګان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکستاني سیمې به یو ځل بیا چیکړي او ماینونه به ترې پاک کړي. شریف الله شرافت، آزادی رادیو، ورزګان.
موږ غواړو آزادی رادیو نوري د لومړي ځل لپاره د ماشومانو ملاتړ قانون معرفي شو. د ولسمشر د هم مرستيال سرور دانش نن په کابل کې په دې مناسبت ناسه کې د قانون مثبت اقدام وبالوي ویل د پلي کېدو پړاوې له تصویبېدو مهم او سخت دي. د ماشومانو د ملاتړ قانون شپږ فصلونه او یو سلاته ماده لري. د یونیسف استاذ چې په دې ناسه کې حاضر وو د دغه قانون پر پلي کولو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ماشومانو لپاره د سالم روزنې د زمینو برابرول، لدوی نه د جنسي استفادې مخنیوي، د بچبازۍ منع، د نوم حق، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د معلولو ماشومانو ملاتړ او معلوماتو ته د دوی لاسرسی هغه موارد دي چې د ماشومانو د ملاتړ په قانون کې ځای لري. د ولسمشر دوهم مرستيال سرور دانش په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل د دغه قانون معرفي کېدل یو مثبت ګام دی خو اوس هم په هیواد کې ډېرې ماشومان د دوی له اساسي او لومړنیو حقونو بې برخې دي.
در زمینه حمایت از حقوق اطفال هرچند
دوبل کسه هم د ماشومان او د حقونو د ملاتړ په برخه کې دغه قانون واقعا یو مثبت ګام دی، خو باید وویل شي چې خونه او روزنه او روغتیا ته د معلول او د خطر سره د مخامخ ماشومان نه لاسرسي هغه ستونزې دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي او د دې ستونزې هوارولو ته ټول اړوند ادارې مسؤل دي. خاغلی دانش وویل د کار او ټولنیزو چارو پوهنه عام روغتیا د ښځو د چارو وزارتونه او یو شمیر نور بنسټونه باید د ماشومانو د ستونزو حل ته په ګډه سره کار وکړي. نوموړي وویل په وروستیو دوو کلونو کې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. د ماشومانو ملاتړ قانون 16 فصلونه او 1 ماده لري. د ماشومانو سرغړونو ته د رسیدګۍ، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو قانون، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د چارو د تنظیم مقرره، د مور پر شیدو د ماشومانو د تغذیه مقرره، په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د منع کولو قانون او د ماشومانو او ښځو د تاوتریخوالي د منع قانون هغه قوانین دي چې په وروستۍ 1 لسیزه کې تصویب شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوس هم په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، په قاچاق کې کارول کیږي او همداشان له جنسي ځورونې او داسې نورو ناخوالو سره مخ دي. طیب سمیم د افغان ماشومانو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې بیان کړې: د وبل زما همزولی ټول ماشومان له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. دغه ماشومان په استازیتوب زما پیغام تاسو ته دادی چې د سلیمان او نور ماشومان په سیر د واټونو پر سر توکي خرڅ نه کړی، دوی باید درس ووایي او لوبې وکړي. غواړم د سارا په سیر نور جنې په کم عمر کې واده نشي، ونځي ته لاړ شي او درس ووایي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف سرپرست شیما سین گوپتا هم د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمن وباله او د دوی د ستونزو د هواري لپاره د یونیسف د ادارې د کار پر دوام ټینګار وکړ. دی وویل دغه قانون د بریالیتوب لپاره د ماشومانو د حقونو د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره یونیسف به حاضر وي چې د ماشومانو د حقونو د پیاوړتیا او د هر هلک او جلۍ د برابرو حقونو لپاره فرصتونه مساعد کړي. د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور چې په دغه ناسته کې حاضر و وویل سره له دې چې دغه قانون د ماشومانو د حقونو د تامین لپاره اغیزمن دی، خو بیا هم دا کړنې کافي نه دي او په دې برخه کې باید نورې هڅې هم وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د غزې په تړنګ کې د وسلوالو پر ضد پراخ هوایي عملیات به دوام وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن یکشنبه په غزه کې له اسرائیلو سره په سرحد کې د نښتو درېیمه ورځ ده. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
اروپایي ټولنې او د دې ټولنې دریو هیوادونو برتانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د اټومي موافقې د شپږو لاسلیک کوونکو هیوادونو له ډلې دي، پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امریکا هغې پریکړې اندېښمن کړي چې نه غواړي د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د بندیزونو ځینې موارد چې استثنا شوي وو تمدید کړي. د 2015 کال اټومي موافقې چې امریکا، برتانیا، فرانسه، روسیه، چین او جرمنی لاسلیک کوونکي وو، د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران د ځینو پخوانیو بندیزونو لرې کېدل ومنل. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او لرې شوي بندیزونه یې بیا نافذ کړل، خو په دوو برخو کې یې استثنا ومنله. دا دوه موارد د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخو کې وو. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې ویلي دي چې د اټومي پروګرام اړوند بندیزونو لرې کول د ایران د اټومي موافقې مهمه برخه وه او زیاتوي چې دا پریکړه نه یوازې له ایران سره پر سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو بلکې د ایران د خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کوي. واشنگتن تیرونی اعلان وکړ چې په دوو برخو کې د ورکړل شوی استثنا مهلت نور نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل متحد ایالات به پر هر هغه هیواد بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د طبیعي یورانیمو پر ځای د غنی شویو یورانیمو معامله وکړي او یا د اټومي پروګرام د اړتیا وړ درنو اوبو په زیرمه کولو کې مرسته ورسره وکړي. واشنگتن د ایران د ملکی اټومي پروګرام لپاره د استثنا د 15 نورو مواردو مهلت د نوي ورځو لپاره تمدید کړ چې لمخي د بوشهر په اټومي مرکز د فوردو د یورانیم د غنی کولو په تاسیساتو د عراق په اټومي بټۍ او د تهران په تحقیقاتي ریاکټر کې کار دوام کوي. خو امریکا خبرداري ورکړی چې پر هر هغه هیواد به هم بندیزونه ولګوي چې د بوشهر په تاسیساتو کې له اوسنی یو فعال ریاکټر پرته په نورو فعالیتونو کې د ایران مرسته وکړي. اروپایي هیوادونو په خپل اعلامیه کې د امریکا د هغې پریکړې په اړه هم خپګان ښودلی چې د تیلو یو شمیر واردونکو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو استثنا تمدید نه کړه. امریکا تیره اونۍ اعلان وکړ چې د هند، ترکیه، جاپان او چین په ګډون اتو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو د استثنا ورکړل شوی شپږ میاشتنی مهلت نه تمدیدوي.
درنو دوستانو پام دې سره مو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړې شوی. احمد نش سټډیو ترغره نش سپسلم شي
سلامات خستانه وشین شما.